السلام علیکم او ستر مشیدا مشال ریډیو د ملیحه میرزاده او پدې خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن درته یو خاص خبرونه د خوست ولایت نه وړاندې کوو. د شته ستونزو او ننګونو سره سره د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د ژوند په مختلفو برخو کې د ځوانانو ونډه د پام وړ ده. په ولایت کې ځوانان فعالان هڅه کوي چې ښوونې، روزنې، سپورت، روغتیایي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو ته خلک په ځانګړي ډول ځوانانو هڅوي او د امکان تر کچې د هغوی لاسنیوی وکړي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل په یو تفصیلي رپورټ کې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره په یادو برخو کې د ځوانانو د رول او ونډې په اړه خبرې کړې دي چې اورېدو لپاره تاسو ته بلنه درکو.
درنو اورېدونکو، سره له دې چې په افغانستان کې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو د ترسره کولو امکانات محدود دي، خو بیا هم د خو ځوان فعالان غلي نه دي او هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې خلک کار، خدمت او ټولنیزو فعالیتونو کې پراخ او فعال ګډون ته وهڅوي. دوی د لارو او سړکونو په جوړولو، ښوونځیو ته د ماشومانو په شاملولو، له بېوزله خلکو سره د دوا درملو په ګډون نورو برخو کې د مرستې نیالګیو کینولو او پاللو، همدارنګه د ټولګټو تاسیساتو لکه پلونو او سړکونو د ویجاړو ځایونو په رغولو کې برخه اخلي او په دې توګه خلکو ته پیغام ورکوي چې په ژوند کې باید فعال او په فعالیتونو کې باید هڅان او نوښتګر واوسي. موږ په دې راپور کې څو ځوان خوستي فعالان نقیب الله زلان، عبدالهادي وحدت، قدیر الله امیرزی او خلیل جان ګربزوال غږوري او هغوی مو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو د ونډې، همدارنګه د ځوانانو د پرمختګونو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو په اړه د دوی نظریات او غوښتنې راټولې کړې دي. په پیل کې په اوس وخت کې چې عموما ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي، په دې بهیر کې د ځوانو فعالانو په رول باندې خبرې کوو. نقیب الله زلان د همدې ډلې ځوانانو دی چې کلي په کلي، قوم په قوم او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځي، په وړیا ډول ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو لپاره د هغوی عکسونه چاپوي او بیا یې د خپلو ملګرو په ملتیا ښوونځي ته د هغوی د شاملېدو هغه ټول پړاوونه سرته رسوي. زلان صاحب، ستاسو د فعالیتونو دا برخه اوس کوم ځای ته رسېدلې ده؟
موږ د ماشوم د هڅونه په خاطر، په ټولنه کې د عامه پوهاوي په خاطر، موږ د مرکز په شمول د خوس په دولس ولسوالیو کې مخکې لخمل میاشتې چې خمل میاشت پایل شي، د دولوی میاشتې پایل شو، موږ دغه ټیم ملګري سره یو ځای کیږو. د خوس کار مرکز په شمول په ډېرو ولسوالیو کې ګرځو. هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د شمولیت عمر پوره کړی وي، د دوی سیمو ته ورځو، د دوی والدین تشویق کوو او د دوی ماشومانو لپاره په وړیا ډول عکسونه چاپ کوو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
او دا فعالیت اوس کوم حد ته رسېدلې؟ او تاسو له خبرونو معلومیږي چې شاوخوا دوه نیم میاشتې کېږي چې تاسو کار کوئ؟
موږ د دلو میاشت کې کار پیل کړی دی چې د سور تر پنځلسمه نیټې پورې به دوام وکړي. موږ د مرکز په شمول په دولس ولسوالیو کې مختلفو کلي ته لاړو، ځینې داسې سیمې ته لاړو چې هغه هلته هیڅ خلک د تعلیم په ارزښت هم نه پوهیږي. مګر یو ماشوم عمر تر لس کلنۍ پورې رسېدلی دی، بیا هم دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. مګر موږ که د دې لامل پوښتنه کړې ده چې ولې یو ماشوم تر لس کلنۍ نه کلنۍ پورې رسېدلی دی، دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی، یو لامل دغه دی چې غربت ته خلک د یو ماشوم په خاطر له اطرافي سیمو څخه ښار ته نشي راتلی چې دوی لپاره د بختب لوازم شیان واخلي، یا مثلا عکسونه چاپ کی، قلم کتابچه ورته ورسوي. دویم لامل یې د والدینو نه پاملرنه ده چې زموږ ډیرای هیوادوال خپلو بچیانو ته لازمه پاملرنه هم نه کوي چې زما ماشوم عمر تر اووه اتل کلنۍ پورې رسېدلی دی، زموږ په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. موږ په دې دوه نیمو میاشتو کې تقریبا تر 15,000 ماشومانو پورې دوی ته عکسونه هم چاپ کړل، په دې سیمو کې عامه پوهاوی وکړو، د سیمو د مشرانو ځوانانو سره یو ځای کور په کور وګرځېدو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
عکسونه سره چاپ کوئ؟ ځکه عکسونه خو عموما اگر خونو کې چاپ کیږي، تاسو دغه امکانات را شان لري؟
زموږ سره خپل کمپیوټر او پرنټر په موبایل په ذریعہ عکس اخلو، هغه ورسته کمپیوټر ته انتقال کوو، کمپیوټر پرنټ هم را سره وي، پرنټر برق سیستم له موټر نه جوړ کړی دی. پاغه ځای کې پاغه امغه صحنه کې لمشوم چا کس واخیستل شو، یو کاس ورته ایډیټ تناسبي پاغه امغه سات کې ورته پرنٹ کوو تر څو مشوم ته کس په هغه هماغه ورځ ورسیږي تر څو والدین هم تشویق شي او ماشوم هم تشویق شي سهار ته ښوونځي ته هغه ماشوم بوزي.
د پوهنې نظام لوی نظام وي، په خوست کې ریاست شته، په ولسوالیو کې امریتونه شته، دغه کسان تاسو سره هماهنګي او همغږي لري، کومک درسره کوي؟
موږ په دې برخه کې لنن نه درې کاله وړاندې تیر کالم د خوست پوهنې رئیس ته موږ ځوانانو یو رسمي عرضه ورکړه چې موږ په ټولنه کې دا ډول برنامه پلي کوو، یوازینی هدف هم خلک تعلیم ته تشویقول دي. دا کومه خارجي پروژه یا کومه غنه ده، یوازې د ځوانانو احساس له مخې راپورته شوي دي. دا مصارف هم دوی په خپله غاړه اخیستي دي، کلی په کلی کور په ګرځي تر هغه پورې چې د دوی امکانات وي دا مبارزه به مخ ته وړي. په دې برخه کې چونکه موږ سره په دې بهیر کې لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول همکاري نه شوي.
تاسو خو معلومه خبره ده، په لوجستیکي لحاظ باندې، په تخنیکي لحاظ باندې همکاري ته ضرورت لري. دا همکاري که د انجوګانو نه وي، که د مؤسساتو نه وي، که د حکومتي ادارو نه وي، باید لږ تر لږه خو ځوانان او خلک خو وي، د خلکو ملاتړ، مادي او معنوي ملاتړ لري که سره سره؟
معنوي ملاتړ به ولرو، مګر مالي ملاتړ موږ نه لرو. ځکه ووایم چې موږ پرسکا دی پرنټ لپاره کاغذ ته اړتیا لرو، رنګ ته اړتیا لرو. که موږ د همدغه پرنټر خراب شي، مثلا موږ نورو پرنټرو ته ضرورت لرو،
یا ترانسپورټیشن ته ضرورت لرو، لکانو ته تللی وای،
نن موږ لکانو ته لاړو، تقریبا تر 300 ماشومان پورې موږ دوی ته عکسونه چاپ کړل. زموږ په دې برنامه دی که څه هم ډیر لوړ مصارف نه کیږي، یوازې ترانسپورټ ته او په دې غو 300 ماشومانو کزې صبر ته وکم، ټول زر افغاني مصارف هم نکېږي. همدغه زر افغاني همدغه ځوانان په خپل ځان منی او د ټولنې لپاره خدمت کوي.
پاتې همدغه چې تاسو ماشومان خوانځي ته شاملوي، په نور کوم برخو کې کار کړی دی؟ زه فکر کوم په تاسو باندې رپورټونه درلودل، تاسو په ولسوالیو کې په خوانځي کې بعضی کتابتونونه هم جوړول.
موږ نن ورځ د ماشومانو ترڅنګ نن په لکڼو کې په یو حمام یا سکوا کې یو کوچنا کتابتون جوړ کړو. موږ د برخه کې تقریبا څو کاله کېږي چې د خوست، سربیره، پکتیا، مرکز کابل، کندهار او ننګرهار کې، لوګر کې کوچنۍ لمرۍ نصب کړي دي، او حال په هره کوچنۍ لمرۍ کې تر 500 ټوکه کتابونه هم ځای پر ځای کړي دي، تر څو خلک د انتظار په وخت له کتاب سره آشنا شي، هغه انتظار شېبې په مفید تمام شي، د انتظار شېبې نه یو چا سلیمه استفاده کړي وي. په همدې خاطر په ټولنه کې د کتاب دود رواج شي، نو دې په خاطر په ډېره انتظار خونه کې موږ کوچنۍ لمرۍ نصب کړي دي تر څو خلک له کتاب له مطالعې سره آشنا شي.
او څو کتابتونونه به هم جوړ کړي وي، دا یوه مسله. او دویمه دا ده چې خپله د کتابتونونه یو رقم څار او نظارت هم غواړي، تاسو هغه مفیدیت بیا ارزولی؟
موږ یو د کتابتون شمیر ده چې د خوست یوازې په خوست کې له سلو څخه اوښتي دي، چې په دې کې هوټل، بانکونه، د ډاکټرانو انتظار خونې، د دې ترڅنګ سلمانۍ، هغه څه دي چې موږ په دې بهیر کې دا کوچني کتابتونونه جوړ کړی دي. دوهم قدم کې موږ د نظارت برخه چې موږ د دې کتابتونونو نظارت کړی دی یا نه دی کړی، موږ هر وخت چې یو چاته کوچنی کتابتون جوړو، لومړی له دوی څخه زموږ غوښتنه هم دغه ده چې موږ دغه کتابتون تاسو باید وساتل شي، دغه کتاب باید وساتل شي. نه تنها دا چې زموږ کتابتون یوه ورځ وي یا یوه میاشت وي وروسته به نه وي، موږ درې میاشت وروسته یا پنځه میاشت وروسته که تصادفاً یغه ځای ته لاړ شوی یو، موږ د خپل کوچنی کتابتونونو معلومات اخیستي دي چې یا شتون لري یا نه لري، یا کتابونه پکې شته او که نشته. کې بعضې ځایونو کې ځینې له انتظار خونو څخه زموږ ځوانانو هلته په یو کاغذ باندې لیکلي دي چې مطالعې وروسته کتاب بیرته کتابتون ته وسپاره، خو زموږ ځوانان هغه ډول نه دي. زموږ کتابونه له ځان سره یوسي، بیرته کتابتون ته کتابونه نه وري. بیا چې موږ کوم کتابتون کې کتابونه نیمګړي ووینو، بیا ځوانان ورشي یو څو ټوکه کتابونه هلته یوسي او ځای پر ځای کړي.
ځلان څه بیا بل څه موږ لیدلي دي، هغه سرکونه یا پلونه چې عامه ملکیت دی او ستره شتمني ده د ولس لپاره او د هیواد لپاره، که تاسو هغه په اساسي ډول نه دی ترمیم کړی، منتها یو رنګ هم پرې وهلی دی، یو بوجې دوه بوجې سیمټ هم وړي دي، خلکو ته مه انګېزه ورکړې ده، یا لږ تر لږه مسؤولین متوجه کړي دي کوم ځایونو کې دا کار کړی او اوس نور څه پروګرامونه لري؟
د ذهن سازۍ یا د فکري را غخت لپاره موږ مختلفه برنامه لرو چې خلکو ته د مور وطن هغه انګیزه ورکړو چې د وطن عماش ته منی پالنه او ساتنه زموږ د ټولو مسؤلیت دی. سرک زموږ عماش ته منی ده چې زموږ ډیری هیوادوال تاسو به لیدلی وي چې سرک یو څوک کیندي یا لیمان زوري دوی مخنیوی نه دی کړی. په یو بل اسلام زموږ پول دی چې ډیری داسې هیوادوال وي چې هغه پول تخریب کوي موږ یې مخنیوی نه دی کړی. د دې په خاطر چې زموږ د عماش ته منی هم ساتنه شوی وي هم پالنه شوی وي د دې په خاطر موږ ځینې په مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې هغه سرکونه چې دوی تخریب شوی وو ډېر یو کم اندازه یوه بوجۍ دوه بوجۍ لاس بوجۍ پورې مصارف پکېدل. موږ که په اساسي شکل نه وي خو د ذهن سازۍ په خاطر هغه ځایونه جوړ کړل. ځینې ډېر داسې پلونه وو پلچکونه وو چې هغې رنګ مثلا لاړ شوی وو ډېر باد ښکارېدل. بیا هم د فکر د انسازۍ په خاطر هغه پلونه هم جوړ کړل رنګ هم ورکړل. همدغه فکر و چې موږ یوازې یو څو محدود شمېر ځایونه جوړ کړل. مګر نن زه وینم پر سوشل میډیا کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې ځوانان د عماش ته منی دوی پالنه کې او دوی ساتنه کې. مثلا ما ډېره شمېر ځوانان په نورو ولایتو کې ونه ولیدل چې دوی د سړک یوه تخریب شوې برخه جوړوي. ما په ننګرهار کې ډېر ځوانان ولیدل چې دوی یو عماش ته منی پل په خپلو پیسو رنګ کړل. همدغه فکر و چې نن خپرېږي په ټولنه کې ځوانانو ته انتقال شو. هغه لکه څه ډول پخوا به چې خلک پلونه یې منځورل نن ځوانان راپورته کېږي هغه پلونه جوړوي.
دا خو ذهنیت جوړونه شوه. یوه بله مسله ډېره جدي ده زموږ په هېواد کې، هغه دا د ځوانانو فرار دی. د مجبوریت په اساس باندې هر رقم مجبوریت چې وي خو شاید زیات اقتصادي مشکلات وي. دې په خاطر ځوانانو ته څه فکر ورکړی دی، څه انګېزه هم ورکړې ده؟ ځکه زموږ اکثره خلک چې دي، زموږ اکثره ځوانان چې دي، هغوی په قاچاقي لارو باندې ځي، د مرګ سره مخامخ کېږي، د تهدید سره مخامخ کېږي، د ګواښونو سره مخامخ کېږي، یا بېرته هغې هېوادونو نه کیږي، بېرته اخراجېږي، هغه مشکلات حساب کتاب تېرېږي. دې په خاطر هم کار کړی
دې برخه کې. زه چې د ښوونځي له هر مدیر له استاد سره مخ شوی یم، دوی سره مو یوه دا خبره شریکه کړې ده. موږ په ښوونځي کې یو د سپورت د تهذیب په نوم دوه ساعتونه لرو چې د امتحان په د اکثره د ښوونځي په امتحان په وروستۍ ورځ موږ یو شاګرد ته د سپورت هم سل نمرې ورکوو او د تهذیب هم سل نمرې ورکوو. دوی ته زه وایم چې دغه نمرې مفت دوی ته مه ورکوه. یو سپورت ته په سپورت کې امتحان واخلئ، مګر یو تهذیب ته. په تهذیب کې تاسو باید په داسې مسایل شریک کړئ په سمفونو کې چې زموږ د ځوانانو روحیه پیاوړې کړي. دا مسله چې تا یادونه وکړه چې موږ ځوانان له وطن څخه فرار کوي، زه په دې ټولنه کې د ټولنې یو فعال په حیث له ما څخه په زرګونو ځوانان د دندې غوښتنه کوي. زه لیسانس یم، دولس کاله مې تعلیم کړی دی، څلور کاله مې پوهنتون لوستلی دی، مګر نن زما کورنۍ زما په انتظار ده چې زوی دوی لپاره باید نفقه پیدا کړم. موږ بار بار له دولت څخه اما ځینې داسې تجاران وي چې دلته پانګونه کړې ده، یا مثلا یو مارکیټ جوړوي. زه ډیرای داسې تجارانو سره ناست یم چې دوی مثلا داخل د ښار کې یا په اطراف کې یو لس چته بلډینګ جوړوي. ما ورته ویلي دي چې د لس چته بلډینګ په ځای یوه کارخانه جوړه کړه چې زموږ سل ځوانانو مصرف شي، هغې ته هم د کار زمینه برابره شي تر څو د ځوانان د وطن څخه فرار ونه کړي. که زه یو ځوان ته وایم چې ته له وطن څخه ما څه، ته د وطن څخه فرار ما کړه، دلته به د کار زمینه برابره شي، هغه راته وایي چې ته ماته داسې یوه دنده پیدا کړه چې زه د بل چا د لاس نیولو څخه خلاص شوم. که زه دولت ته ووایم په اوسنیو شرایطو کې که دولت کې زموږ یو ځوان دنده غواړي، مګر هغه دنده د ته نه ورکول کېږي. یو ځوان مجبور ده چې هغه یو فامیل لري، کورنۍ لري، ورونه خویندې لري، د دې په انتظار ده چې دته دولس کاله د مکتب لپاره وخت ورکړی وو، څلور کاله یې د پوهنتون لپاره ورکړی وو، مګر اوس هم بیا وظیفه نشته.
مشخصا ځوانان څه غواړي؟
ځوانان سلیم مصرفیات غواړي. دولت دوی ته باید د کار زمینه برابره کړي، دلته باید خارجي پانګوال تشویق شي. زموږ ډیری افغانان دي چې دوی پانګونه یوازې په داخل د افغانستان کې نه کوي، بلکې د وطن څخه د بیدیا مثلا په نورو هیوادونو کې پانګونه کوي. زه وایم چې دوی د تشویق کړي دلته د پانګونه شي، دلته د ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
درنو اوریدونکو، د خوستیو ځوانو فعالانو د فعالیتونو پاره ځانګړی درنو اوریدونکو تاسو د خوستو ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړي راپور ته غواګیاست. د حشمت سرپغه کې د غنی خان کلام اورو او بیا بیرته خبرې خپرونې ته راګرځو.
تپ تپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم تک تک د اور تپ تپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا
ځوان فعال عبدالهادي وحدت صاحب، څه فکر کوئ په اوس وخت کې په ټولنیزو برخو کې د ځوانو فعالانو ونډه څرنګه ده؟
الخیل صاحب، جناب خوستی ځوانان یا خودی خوست ځوانان په من کې په اکثریتو برخو کې ډیر فعال دي. همدا قسم ته په خیریه کارونو په برخه کې چې وروسته به انشاءالله مفصل ډول خبرې هم پی وکړو، په دې برخو کې فعال دي او بعضې اقتصادي برخو کې حتی بعضې کسانو ته اقتصادي زمیناوې برابره کړې دي چې په دې برخه کې دوی ټول فعال دي.
ښاغلی عبدالهادي وحدت صاحب، په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان د بېلابېلو وجوهاتو له کبله اروپا او امریکا بېلابېلو هېوادونو ته لاړل. دې حالات خو په پاتو
ځوانانو ډیر تاثیر نه دی کړی.
الخیل صاحب بخی زیاتی کړی دی، ځکه درته ووایم چې یو ځوان پانتون کې دی، ماسیل دی، د ده سره دا فکر دی چې زه باید هیواد ووزم، ځکه هیواد کې مو اقتصادي ستونزې دي، مشکلات دي، همدا قسم ته نورو برخو کې ټولنیزې ستونزې دي، ډېرې زیاتې برخې چې دي ځوانان متاثره دي. که الخیل صاحب درته ووایم په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې په اصطلاح یو ایدیال دی او الګو دی هغه نورو ځوانانو ته، هغه که د هیواد نه وتلې دي، خارج دي یا ووځي، نو هغه فاتې ځوانان چې په هیواد کې دي، نو هغه هم غواړي چې د هیواد نه ووځي، ځکه دوی یو قسم ته فکر دا جوړ دی چې په دې وطن کې څه نشته او زه باید ژوند له خارجه جوړ کړم.
څه فکر کوئ په خوست کې او په مجموع کې په افغانستان کې ځوانانو لپاره کاري فرصتونه اوس مهال څرنګه دي؟
الخیل صاحب کواکت توایم، حقیقت دا دی چې په اوس وخت کې د نوو ځوانانو لپاره یا مجموع کې که په تیر کې ځوانان دي لوړې زده کړې لري، کاري فرصتونه بیخي کم شوي دي. هغه که دولتي چوکاټ کې دي، هغه که خصوصي سکتور دی، ځکه خصوصي سکتور هم تاثیر ګزاره ده د تیرو تحولاتو له وجې، ځکه دولتي سکتور اکثریت وخت داسې وي چې ډېر کم جذب لري که نه، او د خصوصي سکتور کې مونږ فابریکې نه لرو، مثلا مونږ او تاسو شرکتونه نه لرو لکه نور نړۍ چې لري چې زیات ځوانان جذب کړي، جلب کړي. نو کاري فرصتونه هغه بستونه چې شته بېلابېلو اداراتو کې شته، هغه یا ډاک نه دي، اعلان شوي نه دي، یا غواړي چې خپل کسان ځای په ځای کړي.
مننه. هغه کسان چې پوهنتوني دي، پوهنتونونه یې لوستې دي، دولسم پورې، څوارلسم پورې، شپاړسم پورې، اتلسم پورې مکتبونه لوستې دي، د نورو عامو ځوانانو سره د هغوی سره یې توپیر څه ده؟
الخیل صاحب په اوس وخت کې که دا پرتلنه وکړو، پوهنتوني یا لوړ زده کړو لرونکي ځوانان چې دي په اوس وخت کې د بیکاره ځوانانو یا مثلا هغه ځوانان چې تعلیم نه لري ډېر فرق نه کېږي، ځکه یو قسم ته تاسو وروسته پاتې ټولنه ده. دوی فکر کوي مثلا هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کړې دي بهرحال مصروف نه دي، زده کړې هم لري یا مثلا وظیفه نه لري، نو یو قسم ته د هغه ځوانانو لپاره چې تعلیم نه دی کړی یو ډول پیغور ورکوي چې تاسو خو لوړ زده کړې هم کړې، تاسو پوهنتونونه هم ویلي دي، پوهنتونونه هم ویلي دي، نو تاسو ولې بیکاره یې، تاسو ولې جذبې کوي نه. نو په اوس وخت کې د تعلیم یافته او بتعلیم ځوانانو په منځ کې ډېر فرق نشي کېدای، ځکه چې ټول په یو مسیر کې دي، په یو سټیج کې دي.
په اوس وخت کې ټولنیز او مهم مسایلو په اړه ځوانان ناستې او سلام مشورې لري؟
الخیل صاحب زه که د خوست وضعیت درته بیان کړم، ځکه د ټول افغانستان نمایندګي نشم کولای، په خوست کې ماشاءالله دا وضعیت یو څه ښه دی، ځکه دغه وضعیت خپله د خوستیو ځوانانو د خوست ځوانانو هم ساتلی دی، په خپل منځ کې سلام مشورې دي، په تلونکي بحث کوي، وړاندوینې کوي، انشاءالله آماده دي راتلونکي ته. او په اوس وخت کې په زمینی حالاتو کې که درته ووایم خوست ځوانان هغه پخوانی انرژي، پخوانی قوت تر اوسه هم ساتلی دی، خپل منځونو کې کینی ناستې لري، سلام مشورې روانې دي، او خپل راتلونکي نه بحث کوي، او ډېر فوکس دا دی چې دوی څنګه کړای شي چې خپل کورنۍ سپورټ کړي، خپل ځان سپورټ کړي، تر ډېره حده په خپل خصوصي کاروبارونو لګیا دي ځوانان.
په افغانستان کې بیوزدي او د خلکو اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې هم څرګند دي، هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، تاسو خپلو هغه بهر میشتو ملګرو ته پیغام ورکړی دی، هغوی محصول دي چې هغه کسان چې دلته په غربت کې دي، په فقر کې دي، په بیچارهګۍ کې دي، هغوی سره مرستې وکړي؟
الخیل صاحب جناب، تاسو بلیدلی وي د خوست ځوانان یا خوستي ځوانان په لویه کې، که درته ووایم چې انشاءالله په دې برخه کې به وروسته خبرې هم وکړو، مفصل خبرې به وکړو. دوی یوه برخه خیریه کورونو ته ځانګړې کړې ده، خوستي ځوانان په بېلابېلو ولایاتو، کلو، بنډو، کوڅو کې ګرځي او هغه ځوانان چې پانتونی دی لوړ زده کړې لري، بیکار دي، هیڅ کاروبار نه لري او د کورنۍ سرپرستان دی او کورنۍ په یو داسې حالت کې ده چې د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي. نو موږ ځوانان ورغلي یو د دوی ستونزې مو شریکې کړې دي د هغه بهر میشتو ځوانانو سره چې دوی ماشاءالله اوس ښه کاروبار لري یا مثلا ښه وظیفې لري، ځکه په نورو خارج ممالکو کې خو کاری فرصتونه زیات دي. نو زیاتره کومک هم سره کړی دی، ډېر مو هڅولی هم دي او د دوی په پیسو مولیلا الهم تر سلګونه ځوانانو دپاره کاری فرصتونه برابر کړی دي. هغه که ډېر کام دی، نیو کوچنی به یې خو په سلګونه خلکو ته مو کاری فرصتونه برابر کړی.
په اوس وخت کې یوه بله مهمه ستونزه په ډله ییز شکل باندې د زرګونو د لسګونو زرو مهاجرینو بیرته افغانستان ته جبري راستنېدنه ده. هغه خلک چې راځي یو خلاصته شي دي او دویم دا ده چې دې سره هغه بې ارتباطه پاتې شوي دي، دې په خاطر باندې چې هغه پر ځان بسیا شي او د مایوسۍ احساس ونه کړي، د نهیلۍ احساس ونه کړي، هغوی سره په یو اندازې باندې کومک وشي، مرسته وشي. داسې فکر په خپرولو کې په ټولنه کې تاسو کار کړی؟
بالکل لالو خیل صاحب، مونږ په دې اړوند د خصوصي ځوانانو له ادرسه یو اعلامیه هم خپره کړې ده او بېلابېلو رسنیو سره غږېدلی یو په نړیوالو همدا قسم ته ګاونډیو هېوادونو افغان دولت او افغان تجارانو حتی د افغان کرکټ لوبغاړو په ښکېلو خواوو مو غږ کړی دی چې بیرته راستنېدونکي کډوالو سره دې مرسته وشي، کومک دې وشي. او په زمن کې مو په خوس ولایت کې بعضې مشرانو سره، ځوانانو سره، کلی امامانو سره او همدا قسم ته بعضې تجارو سره خپل د خپل ملګرو مو په دغه برخه کې کار کړی دی، لګیا یو چې خپل کورونه دی ته خپل حجرې اغه زینه چې موږ د ملمنو د بار لرو یو څه وخت د افغان کډوالو ته په واک ورکی ترڅو د امکانات برابر کی او اغه لومړنی شرایط چې د ضرورت ورته لري لومړنی ضرورت یې پوره کی. نو په دې برخه کې مو ډیر کار کړی دی د خپل ځوانانو په منځ کې، د سپینګیرو کوه ام تجارانو ټول برخه کې مو کار کړی دی.
وعده سه مون په دا ورستوي ورځو کې د روغتیاي خدماتونو کمپونو شاهدانو پغه کې ځوان فعالان ماشره فعالو همداسې شمال په استقامت باندې سرک او پغه ځای کې کار کولو، همدال عذاب زيني خصوصي مکتبونو ته زکون کوي نو چې هغه ځوان فعالان په وړیا شکل باندې هغه کسان چې بيواز د معرفي کوي. دا سه په مجموع کې په کومو برخو کې تاسو فعالیت شته؟
له خل سیب لکه تاسو چې د وري وکړله موږ تقریبا دغه درې کاله کېږي چې په خوست کې هغه بیچاره بی وزله ماشومان چې د ښوونځیو عمر یې پوره کړی دی چې دوی باید په ښوونځي کې داخل شي، موږ ملګري په خپل شخصي لګښت او بعضې کمو برخو کې نورو تجارو هم لاسنیوی کړی دی. موږ په خپل خصوصي لګښت یوې لرې منطقې ته ځو او هلته ماشومانو ته د ښوونځي لپاره عکسونه وباسو او همدا قسم ته د دوی د تشویق لپاره هغه لومړني کارتاسیا مواد ورته برابرو. او په زمن کې هغه ملګري چې په دغې ټیم سره یو ځای دي، د ماشومان او همدا قسم ته د دوی والدین او علما سپینګیری کلی مشرانو دا هڅولی دي، یو فکر یې ورکړی دی چې هغه ماشومان چې ښوونځي عمر یې پوره کړی دی دوی باید ښوونځیو ته لاړ شي، هغه بې وزله ماشومان چې دوی بې وزله دي، امکانات نه لري، دوی ښه احساس لري چې زده کړې وکړي، ښه ځان ورسوي، خو اما کم امکاناتو یې د دوی مخه ډب کړې ده، مخه یې نیولې ده چې دوی ښوونځیو ته لاړ نه شي یا مثلا په خصوصي سکتور کې یا کورسونو کې دوی زده کړې وکړي. ولله الحمد زموږ ملګرو په ډېر بې وزله ماشومان خصوصي مکاتبو کې داخل کړي دي او همدا قسم ته په خوست کې ډېر شمېر خصوصي مرکزونه دي، هغه کې د انګلیسي برخې دي، ساينسي مضامین دي. تېر ورځ موږ د یو کورس سره وغږېدو، قناعت مو ورکړلو، تقریبا لزګونو ښوونځیو نه وګرځېدو، هغه بې وزله ماشومان چې دوی خوړی چې ښه زده کړه وکړي، لا غزمنه زده کړه وکړي، تقویي زده کړه وکړي، نو په خصوصي کورسونو کې مداخل کړل. او بل الوخیل صاحب، موږ ځوانان د سرکونو پلونو په برخه کې ډیر فعال دي، هغه سرکونه چې رغېدلې دي بیا رغونې ته ضرورت لري، یا مثلا هغه پلونه چې بعضی خړونو وړې دي موږ ځوانان لګیا دي روزګار کار شکل یعنی بغیر د کوم امتیازه دوی سرکونو پلونو کې همکاري کړې ده. صحیح بار حقې موږ ملګرو لکه تا چې یادونه وکړله په تیره روژه کې موږ تقریبا تر زرګونو خلک تدوی کړل چې انشاءالله د روژې وروسته به دا لړۍ دوام لري بېلابېلو برخو کې هغه لرې پرتې سیمو کې چې هیڅ کار صحت برخې ته نه ده شوی. موږ ملګري به انشاءالله د خوست تکړه متخصصین ځوانان بیایي او هلته به کیمپونه جوړوي جوړ کړي هم دي په دې برخو کې ټولو برخو کې فعال دي.
وعده صاحب که د ځوانانو د ژوند د بهبود لپاره د دوی د کار د بهبود لپاره په مسایلو کې د دوی د ونډې د بهبود لپاره مشخص وړاندیز ولرئ مهرباني وکړئ.
الو خیل صاحب په دې برخه کې موږ ځوانانو ډېر کله کده رسنیو سره غږیږو یا مثلا یوې منطقې ته لاړ شو د ځوانانو سره خبرې کوو. تل مو ځوانان هڅولې دي چې دوی باید خپل شخصي کاروبار تکیه وکړي. دوی ته د کورنیو سترګې دي دوی باید تقویه شي او همدا قسم ته تعلیم باید وکړي. تعلیم یوازینی زیور دی چې ځوانان او همدا قسم ته هیوادونه ساتي. پوزیمن کې بل وړاندیز مې دا دی لوخیل صاحب چې ځوانان باید د ټولنې په وکی معنا په راپورته کولو کې که په هغه هر برخه کې وي که مثلا سیاسي برخه کې وي ټولنیزه برخه کې وي اقتصادي برخه کې وي او داسې نورو زیاتو برخو کې دي دوی باید یو ځای کار وکړي راولاړ شي او هغه ځوانان او هغه مشران چې وکی مرسته ضرورت لري دوی باید سپورټ کړي او راجګي کړي.
درنو اوریدونکو لنډه د موسیقۍ د مخلو او وروسته د خوستیو ځوانانو فعالانو پر فعالیتونو لاسته راوړنو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو خپل خبرونه ته دوام ورکوو. آقای قدیر الله میرزایی صاحب، تاسو د خوست شیخ زاید پانتون انجینری پوهنځي کې زده کړې کوئ، څنګه پانتون حالات څنګه ده؟ د شیخ زاید پانتون چې مخ کې شاید اوس هم د افغانستان له نوموتو پانتون څخه له مهمو پانتون څخه دی.
د چې د پانتون یو تن زده کړیال یم، نو زه به دومره ووایم چې د پانتون اوسنی وضعیت نظر تیرو وختونو ته خپ په دې نه دی چې یو خو د محصلانو علاقه د مخکې په شکل درس ته دومره نشته. یعنی هغه محصلان چې مخکې کلونو کې به موږ په زرګونو لسګونو محصلان په مختلفو فاکولټو کې لره، هغو محصلانو تعداد کم شوی ده. او په څنګ کې د محصلانو د استادانو وسانای حالت، ځینې استادان د فرار په حالت کې دي، ځینې استادان منفک شول پانتون، او ځینې استادان په کورونو ناز دي یا په پانځي کې برخاله استادان دي، مګر انګیزای یو ډول مړاوي شوی د تدریس ته نه پټوله منا دي استاد علاقه شته نه دي محصل.
ذکر خو خلک چې عموما ځوانان تر لاسه کوي هغه د نن ورځې لپاره نه، د خپل خراتون کې په خاطر باندې. داسې ځوانان نشته چې هغه ته انګیزه ورکړي چې تاسو په هر حالت کې کمایسي هم کنه هلیه می دوی باید هڅه وکړي، کوخخ وکړي، هم پانتون ته حاضری ورکړي او هم په زمن کې خزده کړی وکړي.
ټول اول غټ لامل دا ده چې ټول محصلین دغه د کاریکولم په تغییر کې په دې فکر کې دي چې کمون بل کاریکولم اپلای کیږي، څه ډول کاریکولم به وي، څه ډول به جوړ شوی وي، نویت به په څه شکل وي، دې ته محصلین ډېر په سوچ او فکر کې دي. بل په ټوله کې دغه د کار نشتون دا د دې سبب شوی ده چې دې په دوی چې یو محصل پوهنتون ته لاړ شي، یو محصل دې ته زړه کوي چې بیا شخصي کاروبار شروع کړي، یا وطن نه د فرار د تګ یوه لاره پیدا کړي. نو بیکاری د کریکولم چنجیدل په ټوله کې دغه د وضعیت نزدې کېدل دغه څه دي چې د محصلانو په تعداد کې کمښت راوسته.
د محصل او د استاد منځ کې اړیکې څنګه دي؟
صمیمانه دي. استادان زه خپله شخصا که د انجینری له ادرسه درته ووایم، استادان نه داسې بد برخود کوي، نه داسې بد چلند کوي، او نه د محصل په مقابل کې داسې څه مخکې کوي چې د هغو شتون د محصل له زده کړو راوګرځوي یا د له زده کړو زړه ورته ورکړي. داسې څه شی نشته دي، مګر دغه نور لاملونه فکټورونه شته دي چې محصلون یې له زده کړو لرې کړي دي، او د پوهنتون او د ځواني او لوستې طبقې ترمنځ یې فاصله ایجاد کړې ده.
کوم اساسي فکټورونه دي تاسو پوینا چې هغه پخوا څلور کاله پنځه کاله شپږ کاله پخوا یو محصل زیاته امیدواري درلوده، په زیات شوق علاقه سره درس ویلی، او اوس هغه هیلې په اصطلاح کمزوري شوي دي او فکر کوي چې زما زده کړه به پوره ځای نه نیسي؟
تر ټولو مهم فکتور همدغه د دندو یا د ځوانانو د مصرفېده مسیر نه ده معلوم. چې پوهنتون نه فارغېږي هغې ته داسې لیمیټیشن وکې کېږي، داسې یو حالت وکې کېږي چې هغوی بیکاره کېږي. نو دغه د بیکارۍ شتون ده، بل د کاریکولم د بدلون مسله ده چې ډېر محصلان یې په تشویش کې کړي دي، او د دې تر څنګ په ټوله کې داسې یوه ایډیا خوره شوې ده په دې پوهنتون کې، په دې ټولنه کې چې زده کړې کور نه ورکوي. یعنی که زده کړې دي وکړې هم بېکوره به وي، بیا به ته یو ګډیوان وي، بیا به ته یو د بل چا تر لاس لاندې مزدور وي. دوی په دا چې څلور کوره په پوهنتون کې تیر کړي، بیا وطن نه دي تګ یوه لاره درته وسنجوه، یا په داخل د وطن کې یو کاروبار شروع کړه. نو دا هغه لاملونه دي چې د محصلانو مخې له پوهنتون راګرځول.
محصلان څنګه دي؟ یوازې وخت درس ته ورکړی که په زمن کې په کور کې په ښار کې په بل ځای کې کاروبار یا داسې کوم ځایونه چې موقتی کار پکې کېدلی شي یا لږ تر لږ هلته پاتې کېدلی شي محصل پکې، هغه مسله ده که زیات فوکس په درسونو باندې ده؟
اوسنی حالت الوهل صاحب څومره چې زه ګورم ازه سنجوم، محصل ته هغه څه چې د درس په باره کې په کور دي نه هغه کافي وخت درس ته ورکوي، په مقابل کې نه هغه وخت چې دای ځای کوي شخصي کاروبار ته یا بل مصروفیت ته ویر کوي. یعنی محصل په حالت د ټیمپاسای کې د پوهنتون ته چیپ چپټر کتابچه ځان سره وړي، هغلته هم شی نه خلي، بیا چې راځي بیا په همدې لالچ کې په خو په انټرنیټ یا په عباس ساتیرایو باندې وخت تېروي، او دغه څلور کلونه دوی ټول په شکل د ټیمپاسای مخ ته وړي، نه پوهنتون نه شی خلي، نه په مقابل کې خپل شخصي کاروبار شی.
حاضري او غیر حاضري پوهنتوني ماحول کې څنګه ده؟
په دغه اوس برحاله سیمستر کې ډیر تاکید په کېږي، هم په استاد باندې کېږي، هم په محصل باندې کېږي، او دغه شته استادان چې دي دا ډیر په کس په تدریس هم کوي په ازیرا هم کوي خو په ټوله کې دغه د خلکو د انګیزي مړاوي کېدل هغه څه شوي دي چې د استوزو ډیره خوري د محصل ډیر تاک پانتون ته ریزلټ ټول نیگیټیو وي پایله یې منفي ده یعنې ښې پایلې په دې نه لري چې محصل په سیم کې څه شی اخیستلی نه شي سیم نه چروزي بیا دومره یو فکر یوه مفکوره نه وي ورسره چې عقلان هغه یلی درس دي زه بیا تکرار کړم تر څو ښه مې په دماغو کې کښېني.
قدیرالله مرزای صاحب مخکې په پوهنتوني چاپېریال باندې خپله پوهنتونونه او علمي او اکاډمیک موسسات باندې یوه نیوکه دا وه د محصلینو یو زړبدی دا و چې هلته درسونه ډېر پیاوړي نه دي خو امتحانونه ډېر سخت دي.
الو هیل صاحب محترم دغه مسله به نظر استازونو ته فرق په دې وکړي چې بعضی استازون په رویه کې سخت وي او بعضی صمیمانه وي آرام وي نو موږ خپله انجینري استازان څه چې د تیلی وي په مقابل کې امتحان په مغو مسایلو کې خلی کوم څه چې تدریس کړی وي هغوی کې امتحان خلی سختي یا د اوږدو فلل یا د استاز او د محصل ترمنځ د صمیمیت نشتون د خپله زه په انجینري کې نه وینم. هغه څه چې په سیم کې تدریس کیږي استاز موږ ته لیکچر ورکوي د هغه مطابق موږ نه په امتحان کې ازمینه اخیستل کیږي اصولونه په مغې دماغ تدریس مطابق کړي.
قدر الله مرزا صاحب څه شي ته په پوهنتون کې ضرورت ده ستاسو په فاکولته کې په نورو پوهنځیو کې تر څو د ښوونیز بهیر ښه شي محصلان هم دلچسپي پیدا کړي او هم اضافي معلومات پیدا کړي؟
الو هیل صاحب محترم موږ په پوهنتون کې ډېرې نیمګړتیاوې لرو یعنې بعضې فاکولتي شته دي چې هغوی لابراتوارو ته ضرورت لري په ټوله کې پوهنتون یا یوه فاکولتي ډېر ضرورتونه لري چې موږ شهزاید پوهنتون یې په اوسني وخت کې نه لري. موږ نه ښه کتابتون لرو موږ نه ښه کمپیوټر لیپ لرو موږ نه د طبابت برخې ته نه د انجینري برخې ته نه نورو برخو ته موږ نه ښه لابراتوارونه لرو او په ټوله کې موږ نه داسې یو ښه مخید برابر کړی د پوهنتون کې چې دې په ځای چې محصل د ونې خو ته وخت تیر کړي سیوري ته کښېني په مقابل کې د کمپیوټر لیب کې په کتابتون کې دی یو کتاب مطالعه کی دغه دی کتابتون نشتون د کمپیوټر لیپ نشتون دغه دی انجینری طبابت باز نور برخې پوره دی لابراتوارو نشتون هغه څه دی چې د محصلینو په وړاندې ډېر ستونزې ایجاد کړي دي.
قدیرالله امیرزای صاحب په وروستیو کې یوه مسله شته هغه ساینسي فاکولتي چې دی که هغه طبابت ده که هغه ستاسو انجینري ده که کمپیوټر ساینس ده او که ویترنري ده که فارمسي ده دا هغه دی چې په آزاد بازار کې ورته کار پیدا کیږي او څه دلچسپي شته ته خپله څه خپل راتلونکي په ارتباط باندې څه فکر کوي څه غواړې چې بالاخره که ته انجینري پوهنځي پای ته رسوې باید شی وکړي؟
موږ چې په کوم نوم ټولنې ته معرفي کیږو که هغه اقتصاد نه فارغېږي هغه که زراعت نه فارغېږي هغه که طبابت نه فارغېږي هغه که انجینري نه فارغېږي دینې موږ اوس په انجینري کې فعلاً د ټیسټویو پوره یو لابراتوار هم نه لرو حتی د سلم ټیسټ چې ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي دغه د کانکریټ کپاسیټي چې معلوموي چې د کور وړتیا څومره ده سلم ټیسټ چې په ډېرو ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي موږ د هغه یې پوره هم لابراتوار نه لرو نو دغه د ستونزو ایجاد هغه څه دي چې نه یوازې دا چې د کریم مخید په نه برابرتیا بلکې د ځوانانو د راتلونکي په اړه د ځوانانو فکرونه هم یو ډول اغېزمن کړي دي دوی مړاوي کړي دي او دوی خپل راتلونکی روښانه نه ګوري. شخصا زه هم همداسې یم یعنې چې ته ټیس ونه کې ته تجربه ونه کې ته نه شي کولی چې مستقیما لوړ شي د یو پول لپاره کانکریټ ارزیابي کې چې دا ښه ده یا ښه نه ده ځکه بعضې مسایل که په لیکچر کې یلی کیږي د لیکچر باوجود موږ باید هغه په لابراتوار کې هم معاینه کړو موږ باید هغه په لابراتوار کې هم په تجربوي شکل هم په ازمایښتي شکل وګورو چې دغه شی هغه څه چې موږ لوسته ته نرولو هغه موږ خدب چې شیدا یا دغه کپاسیټي لري چې هغه موږ ته لوسته رو کی کنه.
مننه قدیرالله مرزای صاحب ستاسو له معلوماتو نه بیا هم د موسیقۍ لنډه د مغه خلو او بیرته خپل خبرونه ته راګرځو.
شرنګ کوي ستار دې درمه نا قرار دې شرنګ کوي ستار دې تن تن وطن میں نا قرار دے شرنک وی ستار دے تن تن وطن دل میں نا قرار دے شرنک وی ستار دے تن تن وطن دل میں نا قرار دے شرنک وی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن
یاد پټال کی خوب وینم کبھی خیم تا سرا په خیال کی خوب وینم کبھی خیم تا سرا په خیال کی تم یې سندارا تل پسورو تال کی تم یې سندارا تل پسورو تال کی تل پسورو تال کی تن تنا وطن کبھی ستار دے تن تنا وطن تن تنا وطن
خلیل جان ګربزوال صاحب تاسو په دې ځای کې د یو مطرح فرهنګپال او شاعر په توګه دا راته ووایئ چې په اوس وخت کې په دې ولایت کې کلتوري او فرهنګي هڅې څنګه دي، ځکه په کلتوري فعالیتونو کې هم ډېره ونډه د ځوانانو ده.
ډېره مننه خلیل صاحب محترم. موږ چې ګورو په خوست کې یا په پکتیا کې یا ورسره د پکتیا په زون کې دلته مشاعري کېږي، بنډارونه کېږي وخت نه وخت. تاسو وینئ چې د جمعې په ورځ هم چې خلک لاړ شي نو دوی ویډیوګانې کوي، هم کلتوري میلې کېږي، هم د اختر په ورځ باندې یا په داسې نورو ورځو کې چې وي وخت نه وخت مشاعري کېږي چې زیات شاعران د خوست د بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي. البته دغه د مشاعرې خو فکر کوم یو ذوق ده، یوه علاقه ده، یوه مینه ده د خلکو. که مونږ ووایو چې یو شعر ده، یو شعر دی، نو په اوس وخت کې هغه د شعر بیڑی چې وایو خاروانه ته په زمر کې شعرم دغه شیانم زیاتی وخت نه وخت. نو د ذوق خبره ده چې ذوق عموماً تشویق ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري. نو دلته شاعران هم خورا جلا شوي دي، یوازې وي وخت نه وخت. هغه بل هغه شاعران چې دوی هغه د بانډار محیط برابر نه وي یا ورسره د دوی فکر ورسره جوړ نه وي، په داسې ځایونو کې بیا دوی یا ګډون نه کوي، یا څوک بولي نه، نو یا خوند نه ورکوي. نو هغه شاعران هم وخت نه وخت ځورېږي. په نورو فرهنګي برخې کې هم مثلا مجلې، جریدې، هغه کتابونه چې کوم چپ کېدل، دا برخه بیخي په ټپه ولاړه ده چې ځوانان په خپل فکر باندې په خپله زدانه ډول باندې مجلات چاپ نه کوي، خپل شعر په خپله یوه جریده کې ونه ویني، په یوه اخبار کې ونه ویني، د یوه راډیو تلویزیوني طرفه ونه ویني. نو د دوی علاقه نور هم کمیږي. نو بیا هم د ځوانانو بنډارونو ته که چېرته وګورو، یا میلو ته چې وګورو، یا ورسره په څنګ کې مشاعرو ته چې وګورو، دا سیستم د کیفیت په لحاظ باندې مخکې روان دی. خو د کیفیت په لحاظ باندې تریبې اندازې چې څه قسم لازمه ده دومره توجه نه ده ورته شوي.
ګربزوال صاحب ومنو چې فرهنګي برنامې د شان وضعیت نه، خو اوس لږ د کسات د رسنیو موجود ده که فرهنګیان هغوی وغواړي رسنیو یو ښه فرصت ده، خو دلته د فرهنګیان داسې معلومیږي چې زیات علاقمندي نه لري. هغه د رسنیو سره په خپرونو کې هم د دوی ونډه ډېره کمزورې ده، لامل یې څه بولئ؟
دلته خلیل صاحب موږ که چېرته وګورو چې د ځوانانو فرهنګي ونډه ده، چې په ونډه خبرې وکړو، دلته په ونډه کې په افغانستان کې او ورسره په څنګ کې په خوست کې ځوانان غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي، په فرهنګي شیانو باندې وغږېږي، مثلا په تاریخي ارزښتونو باندې وغږېږي، په ملي هویت باندې وغږېږي، په ملي وحدت باندې وغږېږي، د دې تر څنګ په خپله ملا باندې وغږېږي، مثلا په نوروز باندې، په سپرلي باندې وغږېږي. خو هغه شیان، ځینې بعضې شیان چې دوی په غږېږي، نه د رسنیو والا کارکوونکي چندانې دغه شیانو ته توجه ورکوي، او نه په زمن کې ځوانان دومره آماده وي چې دوی په دغه باندې دلایل وویلی شي، یا دوی محدودیتونه زیات وي. نو ځکه خو دوی په زیاته پیمانه باندې په دغه شیانو کې ورځ تر بلې پاتې کېږي، د دوی علاقه کمیږي، د دوی مینه کمیږي، چې دغه شیانو ته په پوره پاملرنه نه کېږي. مثلا زه وایم چې اوس وخت کې د نوروز په تاریخي میله غږېږي، کېدای شي د یو ډول انعکاس سره مخامخ شي. ورسره که په ملي اتڼ باندې غږېږي، دلته د دې جزا د ځوانانو لپاره نشته چې دا زموږ فرهنګي جبوي. همدارنګه په ځینې نورو شعرونو باندې یا په مقالو باندې دې لپاره کده مقاله کې مثلا په آزاد مجله او آزاد رسنۍ چې په آزادانه ډول دی فعالیت وکړي خپل ادبي ذوق تند خړوبه کې واخا مقاله ولې کې مثلا په یو کلتوري میلا باندې خبرې وکړي یا په یو غره باندې چې د ملي لپاره جوړ دی په هغه باندې خبرې وکړي نو هغه امتیازات یا هغه شان دې لپاره نه پیدا کیږي چې دې هغه ته ورشي او په هغه باندې کار وکړي او د هغه سره مینه زپاشي یا علاقه دې شعر ادب ورسره د ملي کلتور نن سره پیدا شي.
ګربزوال صاحب مخکې خپل په صبرایو کې د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د ګربزو په ولسوالۍ کې د خوست مرکز روان د لکڼو په سیمه کې د خوست مرکز کې څو ځایه همدارنګ نادر شاکوټ کې په اسماعیل خیلو مندوزیو کې دا ټول سیمې لګ لګ په ترزیو علي شیرو کې په دا ځای کې فعالیتونه وو. اوس داسې محسوس فعالیتونه نشته که اخیانا په کال کې یو وار څوک د ځوانان راټول شي او هڅه وکړي یو پروګرام به جوړ کړي او مشاعره به جوړ کړي او ادبي بندار به جوړ کړي. خو هغه پاغه کسرت باندې پاغه کمیت باندې چې پخوا وو اوس نشته. څه فکر کوي شاعران کم شوي دي، علاقمندي کمه شوې ده او که اوس هغه فرصت نشته ورته؟
بالکل الخل سے مخکب په کال کې مثلا په خوست کې څوک لوړان د خوست چنار مشاعره چې ولوی مشاعره او بزرګون شاعران چې د کوز پښتونخوا نه د افغانستان د ګوټ ګوټ نه یعنی د ولایتونو د ولسوالیو پورې ښه شاعران بدلته دعوت کېدل دلته براتلل نو د شعر سره د خلکو مینه یې زپا وه. بلبل خل صاحب دغه مجله خبره چې ما وکړله په مجله کې به د ځوانانو شعر چپېده دوی په خپل شعر ته لیواله وو چې زما شعر که نوی شعر وي نو حتمن دې نه خوشحالي کې په خپل نوم باندې چې په یوه مجله کې نوم نشر شي. د تلویزیون یا راډیوګانو طرفه به چې د دې شعر خپرېده دې ته به خوښ وو. نو یو نه یو ډول د ادب لپاره د فرهنګ لپاره یا دې لپاره کار کېدو علاقمندي که مونږ وایو شاعران یا فرهنګي خلک خاصتا په دولتي سکتور سره تړاو نه لري دی یو خصوصي خپل شخصي فکر لري. خو بیا هم که چېرته حاکم به اداره ورسره په څنګ کې چارواکي دا خلک دوی ته پاملرنه وکړي دوی ته یو هغه دوی د خیال د فکر ازادي ورکړی شي نو بیا ډېر ښه ګام پورته کېدلی شي او هغه د ځوانانو بنډرونه اضافه کېدلی شي مشاعرې اضافه کېدلی شي. مخکې مالو خل صاحب هغه که ووایو په دغه اخیرو وختونو کې بیا خلک د جمهوریت په اخیرو وختونو کې خلک هغه شاعران چې وو او دوی په سیاست کې مشغول شول دوی په کار کې مشغول شول د دې وجه هغه شعر یا فرهنګي کارونه د زیاترو څخه یې پاتې شول یا زیاتره مامورین شول په وظیفو کې شول چې دې شعر سره په څنګ کې د ادب برخه یې یا دوی چې هغه تحقیق په ټولنه کې مثلا شفاهي لنډۍ ولسي نکلونه بعض متلونه یا په ټولنه کې چې څه پراته دي یا مثلا ټوکې چې دوی راټولې کړي د ادب په برخه کې نو هغه فرهنګي کارونه ځوانانو ونه شول کړلی بلکې د اطلاعات او کلتور وزارت هغه اصلي بودیجه چې په هغه وخت په جمهوریت کې یا په بعضو نورو وختونو کې مصرفېدله دوی بودیجه په تعمیر باندې تعمیر یوه اړتیا ده په تعمیر مصرفېدله. که چېرته دغه کارونه په فرهنګ باندې په تحقیق باندې په ادب باندې مثلا چې ما وښودل یو تاریخي اثر په خوست کې مونږ په هاد مماد باندې یوه ښه لیکنه یوه ښه مجله په هغه ځای کې یوه ښه مشاعره ورسره په څنګ کې ککې کراک به مونږ وښیو چې د خوست تاریخي ځایونه دي په دغه ځای کې یوه ښه مشاعره یوه ښه میله فارم به په دغه باندې د دې په تاریخي ارزښت باندې مقالې ولیکله شي د ځوانانو لخوا تحقیق وشي ریسرچ وشي یا استاد حبیبي صاحب باندې لیکوال دی په دې باندې خبره وشي یا مثلا په ګلفچا ولپت باندې چې د ننګرهار دی د دې یوه ښه څېړنه ځوان په خوست کې وکړي په بدخشان کې وکړي په لغمان کې وکړي پنجشیر کې وکړي په نورو ځایونو کې وکړي. نو هغه شایان الخل صاحب په یوه اندازه کمزوري په هغه وخت کې هم وایي چې تمیر ته متوجه وان تر دې چې کوم فرهنګي خلک چې اطلاعات او کلتور وزارت ته جذب کېدل په اوس وخت کې هم ځوانانو ته زیاته توجه نه کیږي. هغه ځوانان په زیاته پیمانه باندې چې وګورو یا شاعران چې وګورو یا د ادب مینوال چې وګورو یا هغه څوک وګورو چې په ادب کې کار کوي دوی ته څه توجه ده؟ الخل صاحب دا خو یو فکر غواړي یو امتیاز غواړي یو ځای ته تګ غواړي یو کریا غواړي چې یو څوک په یوه سیمه باندې خبرې کوي په یوه باغ باندې غږېږي د سل په یوه غونډۍ باندې غږېږي په یوه زیارت غږېږي. نو د ځوانانو هغه تحقیق هغه ریسرچ ورځ تر بلې پسې خرابېږي لا هم کمزوری کېږي. خو ځوانان بیا هم دوی مطالعه کوي کتابونه لولي وخت نه وخت خپل ستونزې مثلا داسې رسنیو سره چې هغه ملي رسنۍ دي نړیوالې رسنۍ دي شریکې نه کړي بلکې دوی د خپل د فیسبوک پاڼو طرفه ورسره په څنګ کې د خپل ټویټرې طرفه یا د خپل ټیک ټاک طرفه د خپل شعرونه خپل مقالې خپل خبرې شریکوي چې دغه د دوی په ژوند باندې یوه اندازه ښه تاثیر چې دی دوی ته یو اندازه شهرت ور سره پسان کې و مینا هو د ادب سره مینا ور سره پسان کې غد دی غد ادب بر خبر سره غنی کیږي نو نور کو یو په زیات اندازه باندې تر اوسه پر داس کار تر اوسه پر پرهنګي برخه کې د ځوانانو لپاره د شاعرانو لپاره خاص د هغه خلکو لپاره چې ریسرچ کوي دی تحقیق کوي په پوره پیمانه کار نه دی شوی خو پراتلونکي کې موږ غواړو چې د دې لپاره حاکم به ادارې او چرواکي چې ځوانان په خټه ول ورزل شي ځوانان تحقیق وکړي ځوانان په بیلابیلو مسایلو باندې وغږیږي د وطن لپاره په دد وخې دا به ډېر مؤثر او ګټور وي.
ازار مخلص مگرانے دل ربا ہو بہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګیاست او زبوق غږ مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.